افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلایو ساته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. هغه کسان چې لوی اختر نن منځي، نن دې ورته مبارک وي. هغه کسان چې سبا یې لمانځي، سبا دې د دوی د لوی اختر لومړۍ ورځ نیکمرغه وي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سي. نن یکشن بده د غبرګولی یا جوزا وشتمه د جون میاشتې شپاړسمه. د خپرونه په خبرونو پیلوو. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پانتون استاد او لیکوال رسول پارسی له بنده خوشی کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسی د تیر کال په وری میاشت کې ونیوه او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په شپاړس کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسی پرون شنبه له بنده خوشی سوی. د بشری حقونو ډلو په وار وار د رسول پارسی او د نورو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر اساس 349 تنه بندیانو ته عفو سوې او د نورو 200 زندانیانو د حبس موده راکمه سوې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو سطحې د لوړېدو او د سیلابونو بهیدلو اټکل کړی. د وزارت پرون شنبه پر خپله اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، آمو، کابل او هلمند سیندونو په حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهیدلو احتمال سته. په بیان کې دغه راز راغلي چې د بدخشان، تالقان، بامیان، لوګر، پنجشیر، غوربند، میدان وردګ، کونړ، لغمان، پکتیا، سمنګان، بلخ، دایکندي، فرا او غور د سندونو په اوږدو کې د ورښتونو، د واورو د ویلې کېدو او د اوبو د سطحې لوړېدو په نتیجه کې د سیلابونو د بهیدلو امکان سته. د طالبانو حکومت د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د ملګرو ملتونو دوو ادارو په افغانستان کې د څه باندې $10 میلیون په لګښت د دوو پروژو د تطبیق طرحه تایید کړې ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ او د نړیوال پرمختګ ادارې به دا پروژې د 2019 میلادي کال تر جولای میاشتې په کونړ او بدخشان ولایتونو کې پلي کړي. د بیان له مخې دا پروژې د انعطاف وړ کرنیزو فعالیتونو، د ویجاړو مځکو د احیا، د ځنګلونو د کښېنولو او د چاپریال ساتنې په نورو اړوندو برخو کې دي. افغانستان که څه هم د نړۍ په اقلیمي بدلون کې ډېره ونډه نه لري، خو له ناوړه اغېزو څخه یې ډېر زیانمن سوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون د لوی اختر په شپو ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین قنی په یوه ویډیویي پیغام کې په اخترونو او نورو جشنونو کې ګڼو ټرافیکي پیښو ته د اشاره په لړ کې ویلي
د لوی اختر په مناسبت د زړه بوکنونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه ټول هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې د موټر چلولو پر مهال ترافیکي اصول او قواعد په جدي توګه مراعات کړي.
شغلی قنی دا هم ویلی چې خلک دی د نورو د خوندیتوب په خاطر د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو ډډه وکړي. هغه خبرداری ورکړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وسی. د اسرائیل پوځ وایي چې 8 سرتیری پرون شنبه د غزې په تړنګ کې په یو چاودنه کې وژل سوي. د پوځ ویان دانیل هاګاری تیر شپه نو وخت وویل د دې سرتیرو زغرګاډي د یو ایشول سوي ماین یا د چنګ زد توغندي په وسیله په نشه سوي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزې کې د اسرائیل د پوځ د تلفاتو شمیر تر اوسه 306 ته رسیدلی. د غزې جګړه د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شوه. په دې برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل سول او 239 نور یرغمل سول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د مظاهرې پر مهال په غزې تړنګ کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون برخوالو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه وکړه چې د غزې جګړه پای ته ورسوي څو د یرغمل سویو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته زمینه برابره سي. په یوه سبڅوي ویډیوي وینا کې یو کس چې وایي تیره اونۍ د اسرائیل د پوځ لخوا له یرغمل خلاصوي وویل په غزې کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره یو لار پاتې ده چې هغه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ موافقه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د یرغمل سویو د کورنیو اتحادیې ویلي چې پرونی لاریون د اکتوبر له 8 چې په غزه کې جګړه پیل سوې تر ټولو پراخ و. په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل شو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د سویس لوڅرن ښار ته څیرمه په غرنۍ تفریحي سیمه کې د دې غونډې په درشل کې خبریالانو ته وویل
دا زموږ د ګډې بریا ورځ ده. په حقیقت کې موږ بریالي شو چې ډیپلوماسۍ ته یو فرصت ورکړو. اوکراین هیڅکله دا جګړه نه ده غوښتي او دا مطلقا د روسیې یو بې دلیله او جنایتکارانه تیری او یوازینی څوک چې دا تیری یې غوښت پوتین و. خو نړۍ په هر صورت تر هغه ځواکمنه ده.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول سوي، خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 نیټه پیل شو. تر اوسه د دې جګړې د پای ته رسېدو څرک نه تر سترګو کیږي. او د اروپا د ملتونو جام د 2023 میلادي کال سیالیو په لړ کې پرون درې مسابقې وسوي. تیر شپه ایټالیا وتوانید البانیا ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړي. تیر شپه په بل مسابقه کې هسپانیا 3-0 په وړاندې کرویشیا ته ماتې ورکړه، او تر دې مخکې مازیګر مهال سویس 3-1 په وړاندې هنګري ته ماتې ورکړه. نن یکشنبه د کابل پر وخت مازیګر 5:30 بجې پولند له هالند، د شپې 8:30 بجې سلووینیا له ډنمارک، او د شپې 11:30 بجې سربیا له انګلند سره مسابقه کوي. د اروپا د ملتونو جام د روان میلادي کال سیالۍ د جرمني په کوربتوب د جون میاشتې پر 14 پیل شوې چې د اروپا لوی وچې 24 ټیمونه په شپږو ګروپونو کې پکې برخه لري، او دغه سیالۍ به د جولای میاشتې تر 14 نیټې دوام کوي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. یو افغان وګړی وروسته له هغې په جرمني کې د پولیسو په ډزو ووژل شو چې لومړی هغه پر خپل یوه هیوادوال او دریو نورو کسانو مرګونه برید وکړ. په داسل کې چې د اسلامي نړۍ په زیاتو برخو کې نن د لوی اختر اوله ورځ ده، طالبانو اعلان کړی چې دوشنبه به په افغانستان کې اختر وي.
د بعضي علماو له نظره مسأله مهمه ده، او د بعضي علماو له نظره مرکزي اسلامي حاکمیت
سیلاب ځپلي وایي چې اختر ته چمتووالی نه لري.
بنیادي مشکل همدا ده، نو کلا پاتې ده او نه دیوال پاتې ده.
ننګرهار کې له پاکستان ایستل شوي افغان کډوال وایي چې هیواد ته له ستنولو وروسته د زیاتو ستونزو کړیږي.
دې خلکو سره کومک وکړه، یتیمانې ټول نارینه او زنانه ماشومانې ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو.
په نورستان کې د مرخیړي پوڅکیو یا ګوڅي د کاروباریانو پر ستونزو هم راپور خپرو.
نور کلن کې د قیمت ځینې وخت 2000-15000 هم کېږي، خو سکه قیمت خو ارزانه ده.
پکتیا د روحانی بابا ولسوالی ځای خلکو د خپل سیمه سړک غواړي چې پخپل ورغوي.
په دغه لار باندې ډیر ستونزې وي، خلک ډیر مشکلات سره مخ وو. اوس چې دغه اقدام تر سره کیږي دغه لار آزادیږي.
نور مسائل هم څیړو، او د دې خبرونې په دویمه نیمه کې د لوګو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار خپریږي.
دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. یو افغان وګړي ورسته له هغې د جرمني په ختیځ کې د پولیسو په ډزو وژل شو چې لومړی هغه پر خپل یو هیوادوال او دریو نورو کسانو مرګونه برید وکړ. پولیس وایي د پیښه پرون د 2023 میلادي کال د اروپا د فوټبال جام د پرانستون کې لوبي پر مهال وسوه. د روان میلادي میاشتې په لومړیو کې هم د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د یو پولیس په ګډون څو کسان د چړو په گزارونو ووهل چې وروسته بیا پولیس افسر پر روغتون کې ساور کړه. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
د جرمني پولیس وایي د دې هیواد په ختیځ کې یو افغان وګړي د یورو 2024 د فوټبال د تورنمنت د پایل لوبې د نندارې پر مهال لومړی پر خپل یو هیوادوال مرګونه برید کړی او وروسته یې څو نور کسان ټپیان کړي دي. د جرمني پولیسو پرون وویل د 28 کلن افغان د جمعې د ورځې په مازیګر د برلین په 130 کیلومتره کې په ولمشتات کوچنی ښار کې لومړی چاقو ته د یوې ورته وسیلې په ذریعه پر یو بل افغان چې درویشت کلن و برید وکړ او سخت یې ټپي کړ. د ځوان د همدې ټپونو له کبله وروسته سا ورکړه. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د جرمنی پولیسو له قوله خبر ورکوي چې بریدګر وروسته پر یوې بلې ډلې چې د خپل شخصي کور په انګړ کې د جرمنی او سکاتلند ترمنځ د فوټبال لوبې ننداره کوله برید وکړ او درې جرمنان یې ټپیان کړل چې د چارواکو په وینا د دوه تنو وضعیت نازک دی. د جرمنی پولیسو پرون د هم ویل چې بریدګر د همدې وسیلې په ذریعه پر هغو پولیسو هم برید وکړ چې د امنیت لپاره سیمې ته استول شوي وو، خو دوه تنو پولیس افسرانو پر هغه ډزې وکړې او ټپي یې کړ چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. پولیسو ویلي دی چې د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې د ولمرشتاد په ګډون د زاکسنی انهالت ایالت ټولو سیمو ته اضافي پولیس استولي دي. د اروپایي ملتونو د فوټبال جام چې د جرمنی په بیلابیلو ایالتونو کې ترسره کیږي د جمعې په ورځ د جون په 14مه پیل شو او د جولای تر 14مې پورې به دوام وکړي. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې افغان وګړي په جرمنی کې پر خلکو په برید کې په لاس لرلو تورنیږي. د جرمنی پولیسو تیره اونۍ وویل چې په فرانکفورت ښار کې یوه جرمنی میرمن د یو 19 کلن افغان په برید کې سخته ټپي شوې ده. له دې مخکې د رواني جون میاشتې په لومړیو کې د جرمنی په جنوب لویدیز ښار منهایم کې د پاکس یورو په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورځنګ د مظاهرې پر مهال یو افغان څو کسان او له هغې ډلې یو پولیس چې د امنیت دنده یې درلوده د چړې په ګزارونو ټپیان کړل. د پولیس وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. د افغانانو لخوا دا حملې د دې باعث شوې چې له جرمني څخه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو د اوسني ممنوعیت اړوند بحثونه پراخ شي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د جون په شپږمه پارلمان یا بوندستاګ ته په خپله وینا کې وویل چې جنایتکاران باید وایستل شي، حتی که هغوی له سوریې یا افغانستان څخه هم دې هیواد ته راغلي وي. ښاغلی شولتز زیاته کړه چې په جرمني کې د جنایتکارانو او تروریستي ګواښونو لپاره ځای نشته.
په ننګرهار کې له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال وایي چې هیواد ته لستنولو سره ډول ډول ستونزې لري. دغه کسانو غوښتنه کړې چې په کار ده د دوی لاسنیوی وسی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال په راپور کې
له 2023 زګدیس کال د نومبر رئیسی له پاکستان اسناد نه لرونکو افغانان په زورګونه کورنۍ د تورخم لاري خپل هیواد ته ستنی شي، چې ځنی په اریزي کمپونو کې ځای پزې شي او ځنی خپل سیمو ته رسول شي. په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي وایي چې له پاکستانه راستنه شوی کډوال هر اړخیز مرستو ته اړتیا لري. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له راستنو شوو کډوالو سره اړخیز مرستي وکړي. د شینوارو قومي شورا یو تن مشر انجینر تحصیل خان وایي
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوی او خارجي بې ځای شوی مرغله، هلته کارونه او روزګارونه در په در پچو، چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږي. دې خلکو سره کومک وکړه، یتیمانې ټول نارینه او زنانه ماشومان ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو. نو دغه موخه ده چې دغه غریبو هیوادوالو دپاره دغه ټولې دروازې وټاکو او چې دوی سره یو څه کومک وشي.
د شینوارو قومي شورا یو بل تن استازی شنباچا سادات په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسولینو غواړي چې راستنو شو کډوالو ته نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې جلب کړي.
ګوټ ګوټ کې بې وزله راستنیدونکو کډوالو بې ځای شوو کډوالو کورونو ته رسیدګي وکړي او هغه خارجي مؤسسو ته پناه کاندي او خارجي مؤسسې دغې سره کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر باز محمد عبدالرحمن وایي چې ټول راستنو شوو کډوالو سره مرستې کړي او لنډېوالو مرستندوی ادارو څخه د لاس زیات مرستو د جلبولو هڅې کوي.
کډوالو پر بیرته ترسه پورې د تورخان د لري شپږ 5234 دیش کورنۍ راغلي دي او چې کمې کورنۍ راغلي دوی ټول سره انشاء الله مرستې مشوي دي او روان يم دي ورسره مرستې. هغوی له موږ ټوکنې ورکړي 2000 له موږ ورکړي دي چې څومره کسان د ورځې زموږ ریاست ته مراجعه کړې ده انشاء الله هغوی له موږ ټول د ورځېني ټوکنې ورکړي او هغې نه وروسته به خپل د کډوالۍ اسناد ورکړي. موږ متوجه یو دغه کومکونه به انشاء الله دې نه وروسته پولیسو حالو کې کړو.
دې زیاتوي چې تورخم ته سیرمه یې د راستنیدونکو کډوالو لپاره کیم جوړ کړي چې هر راستنیدونکو کورنۍ پکې په عارضي ډول رجستر کیږي ارړخی زمرستی ورسره کیږي او بیا خپل سیمو ته لیکدول کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
په داسل کې چې د اسلامي نړۍ په زیاتو برخو کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، طالبانو اعلان کړی چې په افغانستان کې به دوشنبه د لوی اختر اوله ورځ وي. د لوی اختر پر رسیدو سره یو شمیر افغانان او له ګاونډیو هیوادونو راستنه سوي کډوال او سیلاب ځپلي وایي چې هیڅ چمتووالی ورته نه لري. د ازادي راډیو ته ویل چې د خپل خوړو چمتو کولو ته اندېښمن دي او د اختر د لمانځنې لپاره د نویو جامو او میوې د رانیولو وس نه لري. د پیروزی عزیزی راپور د یو اړ کس په ژغ سره پیلېږي.
د کابل ښار اوسیدونکی احمد چشپک میاستې وړاندې له ایران افغانستان ته راستون سوی وایي له زیاتو ستونزو سره مخ او د اختر لپاره یې هیڅ چمتووالی نه دی نیولی.
د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لرو. درې کاله وسول چې په همدې وضعیت کې یو. د ماشومانو تمې مو زیاتې دي، خو زموږ بې وزلي د دې سبب سوی چې ونسو کولی اختر ته چمتووالی ولرو، یا هغوی ته جامې یا هم د اختر میوه برابره کړو. یوازې مو دومره کړي چې خواړه ورته برابر کړو، چې دا هم ډیره ګرانه ده. د اختر میوه او نوي جامې زموږ له لاسرسي ډیره لري خبره ده.
د بغلان ولایت د کرکر سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی جاوید هم وایي هر کال به یې د اختر لمانځلو لپاره سمه سرپناه او کور درلود، خو سږ کال سیلابونو چې میرمن او څلور ماشومان مړ کړي او کور یې ور ویجاړ کړی، په دې اختر کې دای او یو لس کلن زوی یې د یوې خیمې لاندې د یو څو لومړنیو توکو په درلودلو وخت تیروي.
زه او یو زوی می پاتیو، میرمن او څلور زامن می اوبو یوړل، یو خیمه لرو او بس. شخصی مرستی وازی پینزه یا لس زرافانه شوی، خود سرپنا د جوړونی او رغونی په برخه کې مرسته نه ده شوی.
د غور ولایت د شیخانو درې سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی فیض الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو له امله خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د اختر د لمانځلو مالی توان نه لري.
نه در ده، نه دروازه ده، نه دیوال ده، وځي کوټې نه لیدلې ده، وځي کوټې جوړ دي. اوس نه زخت ډېرې نشینی ولای الحال دي. تخه ویجاړ شوی کورې مخکې ده، نو بنیادی مشکل هم دا ده، نو کلا پاتې ده او نه دیوال پاتې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د لوی اختر پر رسیدو سره میلیونونه خلک له خپلو کورنیو سره یو ځای د ورځ لمانځي او خواړه خوري، خو یو پر څلورمه برخه افغانان شپې په لوږه ویده کیږي. بلخوا د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یوسیټ وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ د جون په څوار لسمه خبر سوی اندیښنه خودلې چې د می په میاس کې د شدید بارانونو لامل د افغانستان په شمال ختیځ، شمال او لویدیز کې سخت سیلابونه راووتل چې له 950,000 ډیر کسانی اغیزمن کړل. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې سیلابونو د ځاني مالی زیانونو او زیربناو د ویجاړولو ترڅنګ خوراکي، روغتیايي او سرپناو مرستو ته بیرانې ارتیا زیاته کړې ده. د دې ادارې په خبره له پاکستانه راستنه سوي کډوال لا هم له جدي ننګونو سره مخ دي او د 2023 کال له سپتمبر د 2023 کال تر جون پورې شاوخوا 611,000 کسان افغانستان ته راستنه سوي او ډیرای راستنیدونکو او د کوربا ټولنې غړي له لوړو بشري اړتیاو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې شاوخوا 3.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنولو همدارنګه د وروستیو سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو د اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
په داسل کې چې د اسلامي نړۍ په لویه برخه کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ لمانځل کیږي، طالبانو اعلان کړی چې دوشنبه اختر دی. په مکه مکرمه کې پرون نږدې 2 میلیون حاجان چې د طالبانو د مشرانو په ګډون شاوخوا 10,000 افغانان هم پکې وو د عرفه مراسم پر ځای کړل او نن به د اختر قرباني کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نن یک شنبه د 1445 هجری قمری کال د ذوالحجه لسمه په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. پرون له اسلامي اصول سره سم نږدې 2 میلیون مسلمانان د عرفات په غونډې کې راټول شول او د حج مراسم پر ځای کړل. په دې ډله کې د طالبانو د مشرانو په ګډون د 10000 په شاوخوا کې افغان حاجیان هم شامل دي. حاجیان بنن قرباني کوي او بیا به یو بل ته د لوی اختر په مناسبت مبارکي یعنی وای. خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د اختر په اړه د سعودي عربستان اعلان نه دی منلی او د شنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړی ده. په تیرو څو لسیزو کې افغانستان لوی او کوچنی اختر تل له سعودي عربستان سره یو ځای کوو، خو دوه ګاونډیانو پاکستان او ایران دا ورځ یو ورځ وروسته لمانځله. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر ایکس شبکې په یو بیان کې د سترې محکمې یو پخوانی اعلان ته د اشاره په ترڅ کې لیکلی دی چې په افغانستان کې دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او عرفه هم د شنبه نه بلکې د یک شنبه په ورځ ده. د اسلامي چارو پوه صلاح الدین سعیدی ازادي رادیو ته ویل اختر او د اسلام نور مناسبتونه د هر هیواد اقلیم ته په پام سره تعینېږي.
د عرفه او د حج تاریخ چې د سپوږمۍ په لیدلو باندې د علماو د خوانه اعلانېږي، د بعضي علماو له نظره د اقلیم مسأله مهمه ده او د بعضي علماو له نظره مرکزی اسلامي حاکمیت. په دې خاطر باندې هر څوک چې په هر محیط او اقلیم کې ژوند کوي او حکام یې علما یې هماغه سي فیصله وکړه، زما برداشت دیني هم دا دی چې د هماغه فتوا پر بنیاد باندې عمل.
خود جمهوری نظام پر محل د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه په یو لیکنه کې د لوی اختر نو وخت اعلان غندلای دی. ښاغلی حلیمی چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ په کلونو کې له طالب مشرانو سره نږدې پاتې شوی، د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب ته د تنس په ژبه لیکلی دی چې سبا دې د عرفات غونډۍ ته ولاړ شي او په داسې حال کې چې هلته به ګڼه ګوڼه هم نه وي اعلان دې وکړي چې عرفات ورځ نن ده. د ښاغلي ثاقب او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو یو شمیر جګپړي مشران د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي. همداراز د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د استخباراتو د لوی ریاست سرپرست مشر عبدالحق وسیق په دې مراسمو کې حاضر دي چې پرونی د عرفه په مراسمو کې هم ګډون درلود. د طالبانو د چارواکي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. خود د جون په 15مه امنیت شورا د طالبانو د څلورو مهمو چارواکو ته د سعودي عربستان د سفر اجازه ورکړه. د شورا په 2011 کال کې د 1978 نمبر پریکړه لیک په اساس د طالبانو پر دې او ځینو نور مشرانو د سفر بندیزونه لګولي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه ته غوښیست. د پکتیا د روحاني بابا په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو لخوا د سیمې ته د غزیدلې سړک د خامه جوړولو کار پیل شو. دغه سړک شاوخوا 10 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ځایي خلکو او په بهر کې د دې سیمې د مسافرو په مالي مرسته جوړیږي. نور حال د نجیب الله الخیل په راپور کې
د پکتیا ولایت روحانی بابا ولسوالۍ ته د غزیدلې سړک یو برخه چې د خرابوالي او لوړو ژورو د لاسه ورباندې د موټرونو تګ را تګ ستونزمن شوی، د جوړولو چارې د بهر میشتو ځایي مسافرو په مالی ملاتړ او د یاد سیمې د اوسیدونکو په مرسته پیل شوی. دا چې روحانی بابا ولسوالۍ سړه او پاک هوا لري، د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورته یو شمېر سیلانیان د تفریح او ځینې خلک بیا د زیارت کولو لپاره ورځي. د روحانی بابا خیریه بنسټ مشر حبیب الرحمن سار مشال روړي
دغه لار باندې ډېر ستونزې وي. دغه زیارت ته تقریبا د افغانستان له ګوټ ګوټ نه خلک راځي، دلته سایل ته راځي، د اختر په ورځو کې راځي، بغیر له اختر نه راځي. نو دغه چیز یو غریز علاقه ده، دغه زیارت په یو غریز د غره په ډډه کې میشته. نو په دغه لار باندې ډېر ستونزې وي، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. اوس چې دغه اقدام ترسره کیږي دغه لار آزادیږي.
د تفریح کوونکو او مسافرو په وینا په پکتیا کې د سایلګرۍ صنعت هغه وخت پرمختګ کوي چې په تفریحي شنو او تاریخي سیمو کې دوی لپاره هغه اړین یا سانتیاوی موجودی وي. عبدالرحیم رحیمی چې د سیلګری لپاره د روحانی بابا ولسوالۍ تتللی وایي
د غوډیر خوندور زید د سیل زید او خوندور اواله لیکش نسیمه لري غر د غرنی سیمه ده خلک زیاد چکر لپاره ورته راځي او خوند لري اخلي چې د لارو ته برابر کړي او زمينه مساعد سي سیلانیان به هم زیات او خوند به لا یو بدوسی
د پکتیا ولایت د روحانی بابا اوسیدون کې وایي د دوی سیمه د خپل خې او مناسب حواله کبله د تفریح او د خلکو د دایمي کاروبار خل ظرفیتونه لري خو دوی له مالی امکاناتو کمزوري دي په عربو کې دیاد سیمی او مسافر رحمت الله خاکسار وویل
لکه مثال دلته چې دا سړک را جوړ سي دکانونه جوړیږي او مثال د ډیرو ځوانانو کاروبار جوړیږي بل پردوی ملکو ته به نه مسافر کې خلک به ټول دلته راځي پارکو جایونه مسار شایسته خو موږ د مالی مرستې له لورې نه د کمزورتیا لرو باید هغه مرسته له موږ سره وسي
د پکتیا ولایت د روحانی بابا اوسیدونکي داسې مهال خپلې سیمې ته د مسافرو د نقدي مرستو په خوا کې د غزیدلي سړک د جوړولو لپاره د حشرونو لړۍ پیلوي چې د دې ولایت د زازیاریوب د منډایر او سپینې شګې سیمو طبیعي ښکلا و هم د سیلانیانو پام ور اړولی او ډیر خلک میلو ته ورځي
د نورستان اوسیدونکي وایي د پسرلی له پیل سره د غرونو په ځنګلي او خاورینو سیمو کې سمارغ مرخیړي یا د دوی په وینا ګوتی راځرغونیږي او خلک ورپسې همدغو سختو ځایونو ته ورځي رباسیه او بیا یې پر ځایي هټیوالو یا له نورو ځایونو پر وتلونکو سوداګرو خرڅوي دغه کسان شکایت لري چې کاروبار یې ځکه خراب شوی چې نن سبا د دوی لخوا راټول سوي مرخیړي په ارزانه بیه خرڅیږي دا هم په دې اړه تفصیل
د نورستان اوسیدونکو وایي د هر پسرلی په موسم کې د ولایت په خاورینو ځنګل لرونکو ساحو کې خریړي سمارو قوی هم د دوی په اصطلاح ګوچی زرغونیږي د دوی په وینا چې ګوچی هم د وایدو یو مهمه منبع ده او کله چې به یې لوړې وي نو یو کس په لسګونو زر افغانۍ پیدا کولی شي ځکه خو یې لټون پسې سختې غرنۍ لارې وهي ولګې او تندې ګالي او په یادو ورځو کې له ډېرو ماشومان خونځي او زده کړې هم پاتې وي د مرکزی نورستان اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل
چې دونه زحمت چې باسي خدای باور وکړي چې ما سر زی ما خام به ترځي سره ماشومان مکتبونو نه پاتې کی غرمه ډوډۍ نه خوري د خاطر چې غرونه تزي د پیدا کی
د وان تو اګل ولسوالي اوسیدونکي شهاب الدین راته وویل خلک د ګوڅو پیدا کولو پسې ډېر ستونزې او کړاوونه غالي خو د معلوم بازار نشټوالي په وجه ترې په ډیره کمه بیا اخستل کیږي
د هرې سیمې کمزګون د جنیز دی خلک دی هغه ځوانان خپل توازی ګرځي ورپسې ټولوي یې به راوړي خپل کورونه کې وچي د سیمې خپل محلي دکاندارانو چې په هر کې لیک دی هغه اخلي خلکونه زیلال آباد او د کونړ ځینی هغه خلک چې دی کاروبار کوي هغه راځي او د دکاندارانو نه اخلي دا خلک د ګوچی بیت پاکستان ته وړي او سکل قیمت ډیر ورچېدل دي نور کلونه کې د قیمت ځینی وخت 2000 هم جی اوسه کاری قیمت په ارزانه ده همدا وجه ده قیمت ټیټوالی له وجه نه سیمایزو دوکاندارانو اکثره غوځي چې وسره جمع دي خرڅ کړي نه دي
په نورستان کې د کرنی او بولګولو مالداري چارو مسولین هم مني چې غوځي د ولایت د یو شمیر کسانو دا وایدو او ګټي وټي خه منبې ده او دوی هڅه کوي چې ورته مارکیټ پیدا کړي څو یې د ولسونو ستړیا به رنگ راوړي په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجنیر محمد حنیف افغان که څه هم چې د بازار موندنې د هڅو یادونه کوي خو ازادي راډیو ته وویل خلک ګوچی په غیر فنی ډول لري خو سره لزمه کې روباسي
خو به دې خلکو به ګوچی چې کله راټولول نو د بیخ نه بینې ستل دغه د زمکې بیخ سره به قطع کوو نو بل کال ته ماغه ګوچی به راشن کې د کوڅه کال ډیر غیر فنی او غیر مسلکی شکل باندې خلک چې دغه کوي د روباسي مورخه ختموي نو بل کال ته دا نشنه کیږي ځکه وخت په تیردو سره د نسل په ختمېدو باندې دی
خاغلی افغان خلکو غواړي چې باید د یاد نه بعد تر وستلو په وخت کې له احتیاط کار واخلي او ریخو سره لرا وستلو ډډه وکړي څوې نسل د ورکی دو لګوا خوش غورل شي او په راتلونکو کې هم ترې دوی ګټه پورته کړي د طبي بوټو ماهرین وای ګوچی په بیلابیلو درملو او خوراکونو کې کارول کیږي چې په نورستان کونړ او لغمان کې د پیدا کیدونکو خریړیو خوند او قوت له نورو ښه دی او همدال عامل دی چې په بهرنیو بازارونو کې د یو کیلو بیه سلګونو امریکایي ډالرو ته رسیږي په نورستان کې د سمروخو خریړیو یا ګوڅیو د بازار او قیمت لنشتون څخه په داسې حال کې خلک شکایت کوي چې په دې ورستیو کې یو شمیر کسانو په کورونو کې هم د دغه نبات کرلو او روزلو ته مخه کړې ده. په وینا یې چې چټکه وده کوي او له همدې لارې ښه عواید ترلاسه کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه د پروګرام تکرار خبریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پانتون استاد او لیکوال رسول پارسی له بنده خوشی کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسی د تیر کال په وری میاشت کې ونیو او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو هم مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسی پرون شنبه له بنده خوشی شوی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوضو کې د اوبو سطح دلوړېدو او د سیلابونو بهیدلو اټکل کړي. د وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، امو، کابل او هلمند سیندونو په حوضو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهیدلو احتمال شته. د طالبانو حکومت د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د ملګرو ملتونو دوو ادارو په افغانستان کې د څه باندې لس میلیون ډالرو په لګښت د دوو پروژو د تطبیق طرحه تایید کړې ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ او د نړیوال پرمختګ ادارې به دا پروژې د 2019 میلادي کال تر جولای میاشتې په کونړ او بدخشان ولایتونو کې پلي کړي. د اسرائیل پاوز وایي چې اته سرتیری پرون شنبه د غزې په تړنګ کې په یو چاودنه کې وژل شوی. د پاوز ویان دانیل هاګاری تیر شپه نو وخت وویل د دې سرتیرو زغرګاړي د یو ایشول سوی ماین یا د چنګ زد توغندي په وسیله په نشه شوی. په لږګونو زره کسانو تیر ماشم په طلبي او د اسرائیل په نورو شرونو کې د مظاهره پر مهال په غزې تړنګ کې د پاتې رغمل سوی د خلاصون په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون برخوالو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه وکړه چې د غزې جګړه پای ته ورسوي څو د رغمل سوی د خلاصون لپاره یو موافقې ته زمينه برابر شي. په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل شو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول شوي، خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغه د ازادي رادیو درنور دونکو د لوبو له میدان ونیز سپورتي خبرونه تمو بیا هم بختيار ساحل هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واوري په شلوریز نړیوال جام کې تر یوې بلې بریا ورسته به افغانستان د تو غوړ لوبډلو پړاو ته ورسیږي. د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ وروستۍ بریا ته د کرکټ شنونکو بیلابیل غبرګونونه لري. د کرکټ نړیوال شورا په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې محمد نبی د شلوریزو سیالیو غوره آل راونډر نومول شوی او نورو لوبغاړو هم مثبت پرمختګونه کړي دي. په خبرونه کې د روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شوی او راتلونکي اونۍ د مهمو سیالیو لنډ راپور هم ځای پر ځای شوی دی. د فوټبال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان له کویټ سیالي وبایلله، خو آیا لا هم آسیا جام ته د رسیدو هیله لري کنه؟ په خبرونه کې به پرې پوه شئ. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ولري. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د افغانستان له راتلونکو سیالیو کو ټاکل شوی دی چې د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پی این جی یا پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. دا به په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان درېیمه سیالي وي. افغان لوبډلې تر دې دمه یوګاندا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دغه سیالي به د کریبین په باربډوس ټاپو کې وي. سیالي به د کابل پر وخت یوار بیا سهار 4 بجې پیلېږي. که افغان لوبډله وکړی شي پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړي، نو له خپل ګروپ څخه به د لومړۍ لوبډلې په توګه د لوبې بل پړاو ته یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. تر دې دمه افغانستان 4 نمرې لري چې د غوره رن ریټ پر اساس باندې تر ویسټ انډیز هم وړاندې په اول مقام کې قرار لري. دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې د ګروپي پړاو بل سیالي د ویسټ انډیز له لوبډلې سره ده. دغه سیالي د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي هم ده. لوبه به د جون په 13 نیټه په ګروس اسلیټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه سیالي به هم د افغانستان پر وخت 4:30 بجې پیلېږي. معلومه نه ده چې افغانستان د دې سیالیو تر ګټلو وروسته به په کوم ګروپ کې له کوم لوبډلو سره سیالي ترسره کوي. دغه راز دا یادونه هم کوو چې تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې فضل حق فاروقي په اول مقام کې دی چې 9 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا بل افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز په اول مقام کې دی چې 156 منډې کړې دي او 88 ایوریج لري. په هغه پسې ایرن جونز په 113 منډو او ډیوډ وارنر په 115 منډو قرار لري. په شل ورځ نړیوال جام کې پاتې کیږو او د افغانستان له وروستۍ بریا درته یو بیا ریپورت وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل ورځ نړیوال جام په دویم سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د 3 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. دا په روان شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان پر لپسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالۍ ګټي. دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 4 بجې پیل شوې وه. نیوزیلند د 75 ګټلو وروسته توپ چونه کړې وه. افغان لوبډلې ته رحمان الله ګربز 80 منډې کړې وې چې په روان شل ورځ نړیوال جام کې تر ټولو توپهونکو مخکې دی. دغه راز ابراهیم زدران 40 او عظمت الله مرزي چټک 22 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپ چونه کې ټرینډ بولډ او مت هنري دوه لوبغاړي سوځولي وو. نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اورونو کې 15 منډې وکړې. یوازینی مخکښ منډه جوړونکی ګلن پیلپس چې 18 منډې کړې وې. په افغان توپ چونکو کې بل ډل مشر راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي هم 4 لوبغاړي وسوځول او په دوو سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره فضل حق فاروقي تر ټولو توپ چونکو مخکې دی. رحمان الله ګربز په یاد سیالۍ کې د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. فضل حق فاروقي چې تر دې دمه یې پر روان نړیوال جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی دی، د وروستیو بریاو په تړاو داسې ویلې دي:
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې خټول هیوادوال ته دغه تاریخي بریا مبارکي وایم. ډیر خوشاله چې ټورنمنت دوه میچونه مو ګوډوړ مو ګټه او را روان میچونه ته ان شاء الله خصي پوره ماده په خپل دواګارو کې میاس ساتي چې دا نور میچونه مو ګټو. مننه.
بلور ته افغان لوبډل مشر راشد خان بیا خپل لوبډل تر ورسته یو بریا ورسته لا هم سخت کار ته بلل ده. هغه ټینګار کړی چې لوبغاړي باید آرام ونه وسی او په ډیر دقت سره پر اتونکو سیالیو کې لوبي تر سره کړي. هغه ویل دي:
ما نه چې سپیل دي، دا څنګه چې موږ له ډیرو ورځو په کمپیوټر نه جوړ شوی یو، موږ په کمپیوټر نه جوړ شوی یو، موږ چې دا نېچرل ده خو کوم خپل ځان نه پیژنو. اوس په پوره موږ پوره خپل ځان نه پیژنو. نو موږ پوره خپل ځان نه پیژنو، دا سیمونه په خدای پوره کوم ته زم راشي بیا هر یو ورځ خپل ځان سره سوچ وکړي چې زه کوم کنټریبیوشن کوم چې ټیم ته پاره دا خبره اوس راغلم. باندې دې ټیم کې سړی ځای کې د بیګا سوچ پیو وین هارت وین دی خو مونږ چې نه شو کولای سره بارز نه ته وګ یو پوه شو بس بیا نه کی په دې سره بیا مې کی راځي بیا نه انداز وکړو. نو دومره باورې چې دا ټیم به بیا هم ماس پرفورمنس کوي او دینه مخکا لږه چې دوی ټول کې سکلز یې ټالنت ده. مونږ اوس دغه ورکاپ ته نه راغلی. مونږ ورکاپ ته راغلی خلک مینه خلک یې راځي کړي دغه مونږ خلکو سره کار نشته. اپوزیشن هر څوک کی اسټرالیا انگلینڈ انڈیا بل هر څوک مو په مې سرکار نه مې دا وې سکلز باندې مونږ کار کوي شو نه دا وې سکلز مونږ کوي شو او مونږ په خپل ځان ته ګورو چې مونږ څه یو کې اپوزیشن ته ماتې ورکړو. هغه مونږ د دوه میچونو کې په لمون چې نشو مونږ کې ډېر زیات سکلز دي، ډېر زیات ټالنت دي او کوم له نورو چې څنګه نه کوي شو مطلب ریزلت مهم نه ده. نوارول شاید دی هغه باید موږ ختم ګوره. نن په میچ کې موږ یوولس میټر لیکو، یوولس میټر ډېر زیات شوی دی. هغه انډیویژوال یې هغه له کو کولای چې دا یو لاس منټه ولې لیټ زنا احمد نه محمود ته ویل چې دا ولې لیټ دا ته ولې هغه انډیویژوال یې باید موږ خپل ځان ته وګورو چې موږ دا یو لاس منټه ولې لیټ فیل کې دی چې دې موږ کمزوري ونو نو لکه یو لاس منټه ما په درې درې ورشت هغه کې ندی په اورلې کې ورنه کړی ما په کې کړیو درې ور هغه ډېر سمادان پیدا کوي اته مې دوسم لیټ کنکلوز میچ زی کنا او دا خیر ایک پاس بلران تا پینزا پیلران دلنا در زیاده ده کوشش وکو چیو پر سپورت تیم ایفر دل ده جمون آگا تیم آگا خیر ایک پاس بلر تا اٹیم هم لگور بلو او پیلران پینزا دبان دی یو شی جزما دی زیاد فوق شوی دو میچونو کی اوزا همیشه در نامه غشه غارم آگا انرژی ده خوند هغه ته چې په لسم ور روان د ابراهیم او ګربز دوه دو رنځونه داسې کې لږه اوله ور چي نو یو شي تازه ته دي په فیل کې موږ داسې کړ چې موږ بال پسې منډه وو بال موږ ته نه راځي زه پسې منډه وام زه یې منډه نیسم او بیت رکوم خو دا شوی چې همداسې کنټینیو ساتلو نه چې موږ یو دوه میچونه ټیم کړو دا بهترین ساینو د زر کې هر شی موږ ټول سټیسفای چې موږ هانډه پر ټیپل نه تکړه پای کړي مهنت وکړه چې رزلټ نه راکړه او د دې یو خبر مې ستې ګراوند هغه مطلب دا چې موږ باید تاسو ته ووسو ول دا پرفورمنس اپ اند داون دا هر وخت دی خو کنسیسټنسي مسلسل پرفورمنس هم شي چې ته په دې ځای ولې ولې ستې همبل ستې ګراوند په موږ باندې ځکه ما شکرې باندې کوم کوم خبر خبره درنه ونه شي کوم دا زړه خبره ونه شي جوړول الله مونږ نه اراده شي پاره باندې دې چې مونږ الله نه مونږ د امتحان د زموږ ټول دي خلکو ته دومره کامیابی میرا په دیو څه کا په مونږ خو به کوم زړه ما شي اما را بس اف ان شاء الله سیدا کې جوې ګرې کوڅه ورا سبا بس اف ویډیو سويچ اون دته بس دا الله دې شو هیستوري او ختمه نیکست میچ
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
محمد نبی یو اربیا د شلوریزو سیالیو غوره الراونډر نومول شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د افغانستان د ملي لوبډلې الراونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو اربیا د شلوریزو سیالیو د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ګټلی دی. د ای سی سی په خبر کې راغلی دی چې محمد نبی په روان شلوریز نړیوال جام کې د نیوزیلند پر وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ته رسېدلی دی. خبر وایي نوموړی له درېیم مقام څخه اول مقام ته رسېدلی چې د مارکس ټاین یې سیدا مقام نیولې ده. د غراز د شلوریزو سیالیو د توپ اچونکو په ډلبندۍ کې بیا راشد خان دریم او فضل حق فاروقی شپږم مقام ته رسیدلی دي. کڅه هم تر دې دمه د شلوریزو لوبو د لس غوره توپ وهونکو په ډله کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته، خو رحمان الله ګربز په وروستیو دوه سیالیو کې د غوره لوبو له امله اته مثبت نمرې اخیستي دي او دولسم مقام ته راغلی دی. که هغه په پاتې سیالیو کې هم ښه وځلیږي نو په لس غوره توپ وهونکو کې به راشي. دا ورته چې د روان شلوریز نړیوال جام تر پایه پورې بعد لوبغاړو په دې مقامونو کې ډېر بدلونونه راشي. په شلوریز نړیوال جام کې یو اربع په پاکستان د هند برې د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شوی دی. د تیر یک شنبه په ورځ د جون په نهمه نیټه هندوستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي کړې ده چې د شپږو منډو په توپیر دا سیالي هندوستان ګټلې ده. د لوبې پچا پاکستان ګټلې وو او هند ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړې وه. هندي لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 160 منډو هدف یې ټاکلی وو. یادې لوبډلې تر شپږ 240 منډې کړې وې او پاکستان ته بیا حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي سوځولي وو. پاکستاني لوبډلې ټول 160 اورونه ولوبول، خو د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 114 منډې وکړې. محمد رضوان یې مخکښ منډه جوړونکی و چې 110 منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومراه زریدونکی توپ اچونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. هغه د لوبې د غوره و اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شلوریز نړیوال جامونو کې ووم ځلو چې په هندستان له پاکستان سیالۍ ګټي او پاکستان بیا یوازې په یو شلوریز سیالۍ کې هند ماتې ورکړې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې څلور او پاکستان بیا یوازې د کاناډا په ماتولو سره دوه نمرې ترلاسه کړې دي. که چیرته امریکا او هند خپلې راتلونکي سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې پاکستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لرسېدو پاتې شي. اوس د کرکټ روان شلوري تړیوال جام د ترسره شویو سیالیو راتلونکي اونۍ د مهم لوبو په تړاو درته معلومات درکو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د کاناډا او امریکا ترمنځ د جون په دویمه نیټه پیل شو. یاده سیالي امریکا ګټلې ده. وروسته بیا پی ان جی او ویسټ انډیز سیالي کړې ده چې ویسټ انډیز وګټله. د عمان او نامیبیا ترمنځ سیالي د په برابر توګه پای ته ورسېده خو په سوپاور اوور کې نامیبیا وګټله. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا ګټلې ده. افغانستان په خپل لومړی سیالۍ کې د جون په څلورمه نیټه یوګندا ته ماتې ورکړه. د انګلند او سکاټلند لوبه بې پایلې پای ته رسېدلې وه. نیدرلند بیا نیپال ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. آیرلند او هند چې سیالي کړې وه هغه هند اتو وکټو په توپیر ګټلې وه. پی ان جی او یوګندا کې بیا یوګندا په لومړي ځل په شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي وګټله او پینجی ته ماتې ورکړه. د آسترالیا او عمان سیالي بیا د 9 منډو په توپیر آسترالیا وګټله. د جالب سیالي په دې شلوریز نړیوال جام کې تر دې دماغه دا و چې د پاکستان او امریکا سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده خو په سوپر اوور کې امریکا وتول چې پاکستان ته ماتې ورکړي او دا لومړی ځل و چې امریکا په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړي. د نامیبیا او سکاټلند سیالي بیا د 5 وکټو په توپیر سکاټلند ګټلې وه. کاناډا او ایرلند سیالي د 12 منډو په تفاوت کاناډا ګټلې وه. افغانستان بیا په لومړي ځل په شلوریزو سیالیو کې نیوزیلند ته په 4 منډو ماتې ورکړه. دغه راز بنگلاديش هم سریلانکا ته په روان شلوریز نړیوال جام کې د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د نیدرلند او سویلي افریقا جالب سیالي یو دا ځل سویلي افریقا د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده او د آسترالیا او انګلند مهمه سیالي بیا آسترالیا د 6 منډو په توپیر ګټلې ده. ویسټ انډیز بیا په یوې آسان سیالۍ کې یوګندا ته د 1.4 منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. هند یو ځل بیا تواریدله چې د 6 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړي او دا پرله پسې 9 ځل دی چې هند پاکستان ته ماتې ورکوي. د سکاټلند او عمان سیالي بیا د 2 وکټو په تفاوت سکاټلند ګټلې ده. سویلي افریقا بیا بنگلاديش ته په 4 منډو ماتې ورکړې ده او پاکستان بلاخره په روان شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي چې ګټلې هغه کاناډا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې ده. تیر ورځ د نیپال او سریلانکا سیالي د ورخت لامل تر سره نشوه چې په مساوي توګه تمام شوه. استرالیا بیا د 9 وکټو په توپیر نامیبیا ته سخت ماته ورکړې ده. د هند او امریکا ترمنځ به هم راتلونکي اونۍ سیالي تر سره شي. د غراز د ویسټ انډیز او نیوزیلند، بنگلاديش، نیدرلند، انګلند، عمان او افغانستان او پاپا نیوګینی هغه لوبډلې دي چې په راتلونکي اونۍ کې به سره سیالي وکړي. اوس به درته دا وایو چې تر دې دمه په 4 ګروپونو کې مخکښې لوبډلې کومې دي. په الف ګروپ کې هند تر ټولو مخکې ده چې په 2 سیالیو کې 2 سره ګټلې دي او 4 نمرې لري. ورپسې امریکا ده چې په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. پاکستان په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې دي چې 2 نمرې لري. کاناډا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې ده، 2 بایللې دي او 2 نمرې لري. او ایرلند په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي. د امریکا او هند لوبډلې که خپل وروستي 2 سیالۍ وګټي نو بل پړاو ته ووځي. په بی ګروپ کې بیا استرالیا تر ټولو مخکې ده چې 3 سیالیو کې 3 سره ګټلې دي او 6 نمرې لري. سکاټلند ورپسې ده چې په 3 سیالیو کې 2 ګټلې دي، یوې د باران لامل مساوي پای ته رسیدلې او 5 نمرې لري. د غراز نامیبیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې دي او 2 پوینټونه لري. انګلند په 2 سیالیو کې 1 بایللې، یوې د ورخت لامل نه ده تر سره شوې او عمان بیا په 3 سیالیو کې 3 سره بایللې دي. کچېری د انګلند لوبډله خپل راتلونکي دواړه سیالۍ وګټي نو د خرن ریټ پر اساس به دوی وکړی شي چې له سکاټلند وړاندې شي او بل پړاو ته لار پیدا کړي او که د دوی په سیالیو کې ورخت وي نو د دې امکان شته چې د انګلند لوبډله هم له بل پړاو نه پاتې شي. په سی ګروپ کې بیا افغانستان مخکښ دی. افغانستان په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي، 4 نمرې لري او نیټ رن ریټ یې تر 15 لوړ دی. د ویسټ انډیز بیا په دوه لوبو کې دوه ګټلې دي چې نیټ رن ریټ یې درې دی. د یوګاندا لوبډلې بیا په دریو کې یوه سیالي ګټلې ده او نیټ رن ریټ یې هم منفي څلور دی او دوه نمرې لري. پی این جی بیا په دوه سیالیو کې دوه بایللې دي او نیوزیلند بیا یوازې تر دې دمه یوه سیالي کړې ده چې هغه افغانستان ته بایللې ده، خو دوی نیټ رن ریټ ماینس څلور دی. او په وروستي اډي ګروپ کې ساوت افریقا لومړنۍ لوبډله شوه چې دا تو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. یا د لوبډلې درې سیالۍ وکړې او درې واړې وګټلې. بنگلادیش، نیدرلند، نیپال او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې دوی د دویم سپاٹ یا د دویم مقام د نیولو لپاره سره سیالۍ کوي. سریلانکا که څه هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی، خو نیپال، نیدرلند او بنگلادیش لا هم چانسونه لري چې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
اوس با دا فوتبال نړۍ او خبر درته درکو. افغانستان لوکویټ ماته وخړه خو آسیا جام ته رسیدو هیله لا ژوندې دي. د فوتبال د نړیواله آسیا جامونو د لارمندنې په سیالیو کې افغانستان د جون په 18 نیټه لوکویټ هیواد 1-0 ماته وخړه او نیخ په نیغه د آسیا ملتونو جام ته د لارمندنې چانس لاسه ورکړ. په همدې ورځ د الف ګروپ له لوبډلو افغانستان کویټ ته او هندوستان بیا قطر ته سیالي وبایلله چې په پایله کې کویټ او قطر آسیا جام ته نیخ په نیغه لار پیدا کړه. افغانستان که څه هم د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویټ سره برابر روانو، خو د لوبې په دویمې نیمایي په یو اتیایمه دقیقه کې د کویټ لوبغاړي ګول وواهه. د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د آسیا جام سیالیو لپاره به د لارموندنې درېیم پړاو سیالۍ د افغانستان په ګډون د څلورویشت لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15 نیټه پیل شي او د 2026 زیږدیز کال تر 31 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې به د هر ګروپ د سر لوبډلې د دې چانس پیدا کړي چې په آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته خبرو. د مرکه ملمه مو د کرکټ لوبي په خوانه لوبغاړي دولت خان احمد زید، هغه په دې مرکه کې د افغانستان په ترسره شوی سیالیو او راتلونکو لوبو غږیدل دي. نور په مرکه کې ووري احمد زید صاحب، خبرونه ته بیا هم په خیر راغلي. پیل به د افغانستان او نیوزیلند سیالۍ کوو. د یادې سیالۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره په ځانګړي توګه څومره زخمن کار دی؟
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنو. بالکل خورا مهم د دې ډېر زیات تاثرات دي. اول تاثر خو یې دا ده چې زمونږ مورال ورسره ډېر ښه کېږي، موږ هغه کانفیډنټ پیدا کوو یا ورسره پیدا سو. زمونږ غټ ټیمونه په غټو ایونټونو کې هم ویلی سو لکه ورلډ کپ، او بل دا اوس په نورو ټیمونو پریشر واچول سو چې افغانستان بالینګ او فاسټ بالینګ او د سپین بالینګ برخه اوس بیټینګ ډېر ښه ځلېږي. دا ټیم خو دې ډېر خطرناک شکل اختیار کړی، نو دوی سره به په شلاوریز کرکټ کې موږ د دې خلاف څه سټریټجي ساتو او څنګه به له دوی نه میچ ګټو. نو دا یو خورا د اهمیت خبره ده. میچ ګټل د نیوزیلند خلاف د افغانستان د کرکټ د مورال او په نورو ټیمونو باندې د پریشر لپاره ډېر ضروري و.
تر دې دمه لیدل کېږي چې د افغانستان درې واړه فارمټ بریالي روان دي. توپ وهونکي، د غراز توپ اچونکي او توپ نیونکي، او په توپ اچونکو کې بیا ورو او چټک توپ اچونکي دواړه خزلېږي. همدا لاملونه دي چې افغانستان دغه سیالۍ ګټي او کنور څه هم ویني.
بالکل لکه څنګه مې مخکې خپل خبرو کې درته وویل، درې واړه برخې دي مونږ ډېرې کې دي. یوه برخه سدا هغه کې لګ د بیټینګ برخه ده، که چېرته ګربز رنزونه نه کوي نو بیا به څوک رنزونه کوي، میډل آرډر کې به څوک رنزونه کوي. دا هغه خبرې دي چې د دې لپاره الټرنیټیو یا دوم پلان چې دا هغه ضروري ده چې باید ورته تیاری نیول سوی وي، فکر پرې سوی وي او یو پلان ورته جوړ سوی وي. په هغه کې خورا مهم د نبی او د ګلبدین اهمیت خورا مهم ده، ارزښت ده چې دوی دغه ځای کې ذمواري واخلي. که چېرته د شروع بیټسمنان موږ ته منډې نه جوړوي، نو په منځ کې دوی ته پکار دي چې د پلان مطابق د سپینرانو لپاره کم از کم 160 منډې موږ ولرو چې ډیفینډ کړو.
ویره خو نه لري چې که په کومه لوبه کې ابراهیم او ګربز زر وسوځي، نور تو په هون کې به یو وار بیا د افغان لوبډلې د بریاو سلسله ټکنۍ کړي.
بالکل دغه ځای دی، یې ځای دی چې که چېرته ګربز او ابراهیم اوټیږي بیا به څوک رنځونه کوي. نو دغه امید موږ که څنګه چې مخکې وویل له نبی او له ګلبدین سره سینی لوبغاړي دي او باید دا ذمہ داری باید واخلي او دا دلته باید را مخکې شي.
او کچیرته بیا غنه کینو بیا ډیر کم رنزونه چیرته مونږ اتر رنزه پراور د خپل بالی نه پارهونه لرو مونږ هغه میز بیا په شلاوریس کې به ګټل مونږ ته سخت سي دغه یو دیسه زاید سي د بیټینګ برخه د مونږ ټیم کمزور ده او الان کې د بیټینګ ټیم درته خایم یو دوه کسه به کې ټول بیټینګ ټیم په ټیم کې دینه د مونږ د بیټینګ ټیم برخه سي ده دغه زیات درمدار په راونډران دا ول راونډران په کار دي سي د بیټینګ د برخه پروپر ذمہواری وخت
نور تو پهون کې لا ګربز او ابراهيم څنګه الهام اخستل شي چې باید د دوی په څیر ماډرن کرکټ وکړي
بالکل کرکټ خو یو پیر لینک کلوب دی مرګره له مرګري نه ډیره زیاته زده کړه کوي نو باید زده کړه څو سي هر ځای د خپل رول او د خپل پلان مطابق مخکې لاړ شي څوک به په یو انداز منډي جوړي څوک په بل انداز منډي جوړي په اخري کې مطلب او هدف دا د سیسمه ټوټل منډي منګ بل ټیم ته جوړولای شو نو خصو کې په هر انداز باندې جو منډي جوړي کا په ماډرن کرکټ یې کا په اول کرکټ باندې فین کې ریزلټ موږ د منډو جوړول ده دا کې کې څوک په اول طریقه کولای سیم و دې کې و دې افغانستان د کرکټ لپاره زو هم سیم منډي ډېر ضروری دي سپیران لپاره موږ باید منډي ولرو د خپل بالینګ ټیم لپاره باید یو څه تعداد رنزونه باید موږ ولرو څه دغه منځ کې موږ بالینګ وکړو
که څه هم وروستۍ دوه سیالۍ په ښه تفاوت افغانستان ګټلې دي خو داسې درته نه بریښي چې لا هم افغان لوبډله متوازنه نه ده
بالکل د افغانستان د لوبډلې یوه نقطه باندې موږ غږېدی سو چې ډېر زیات ول راونډرانو شتون او د بیټسمنانو نه شتون دغه توازن چې ده دا په یوه کیسه حل کیږي چې سر راونډران ذمواري واخلي د بیټینګ کولو او مین سکل چې موږ ورته وایو یو سیکنډ سکل یو مین سکل سي اغه مین سکل یا اغه کې څوک باید راونډران باید د بیټینګ د برخې زیاته توجه وکړي چې بیټینګ کې دوی خپل کارکردګي وخی بعض وخت کله راونډران چې ته خو بالینګ کوي بیا بیټینګ هم را فوکس سره نه کوي خو په کار دي چې د غزي مواري کې دوی هر څومره خو بالینګ کوي نو د بیټینګ ذمہواری زیاتې او فوکس یې هلته ډیر وي
کته د افغان لوبډلې په ولس کسیز ترکیب کې دی او یا دوه بدلونونه وړاندیز کوي هغه به څوک وي او د چا پر ځای به وي
یو ولس کسیز لوبډلې کې د کنډیشن مطابق یو چینجز کراتلای شي هغه سپینر زیاتې دی سی آل راونډر به کمې دی سی هم په هغه صورت کې سی منګا د پیچ مطابق دا ادلون بدلون کړو نور د سپیشل څه شنه دی په کار په دې اساس وختونو کې او کوم ټیم سه غټي را کې دي زیات چینجز کول هم خبر نه
یو بل مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د چټکو توپچونکو کریډیټ خلق براو ته ورکوي آیا په یو ټورنمنت کې دومره ژر توپچونکو جوړیدای شي که حمید حسن ته هم دا کریډیټ ورکول پکار دي
بالکل براو ته کریډیټ ورکول نه دي پکار یو څه خبرې به کړي له خبرو نه 9% زده کړه کیږي له خبرو نه زیات زده کړه کیدای نه سي عملی کار د پاره د سره وخت نه وو صرف معلومات او تجربه به اسی لوبغاړو ته د خپل وخت خپل بالینګ وکړه کړي دا هغه خلک په غلطه دی چې سوپ کرکټ نه پويږي نو کریډیټ څه ده بالکل حمید حسن ته ورکول په کار دي چې دوه دریو قانونه لګیا ده ټیم ته بالران سره لګیا ده په مختلفو برخو کار کوي په ډیولپمنٹ سټیجونو باندې کار کوي دا د لسو ورځو کوچیز او د دوه ورځو کوچیز د اسنادون بدون چانه شي راوستلای کنه له دې نه غټ کوچ ګری کوېستن ما غته راغلی دا د پاکستان هر ټیم کوچ ته څه بدلونه راوستلی دي
د پی ان جی او په ځانګړې توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې مو د افغان لوبډلې د سیالیو په تړه اټکل څه ده
بالکل ګټوبه دواړه لوبې سي دي اټکل دا د ویسټ انډیز هم هارد هټینګ کوي دا به موږ د سپینرانو خلاف ډیر ونه چلیږي که چیرته موږ ته لږ سپورټ هم ملاویږي فاست بالینګ برخه هم ښه ده صرف به مسله چې ده موږ بیټینګ ته یو څه مقابله پکار ده په تھرو آؤٹ د ټول ټورنمنټ کې ورته پکار ده چې یو څه مقابله وکړي نور موږ فاست بالینګ سپین بالینګ به ډېر میچونه دوی ته وګټي
وروستۍ پوښتنه بیا هم ستاسې د اټکل په تړاو ده اوس مطمئن چې افغانستان به تر نیمه پیلوبې پورې ورسیږي
بالکل امکان خو ډېر دی څنګه چې موږ ته خپل ګروپ ملاو شوی و څنګه کنډیشن داسې یو قسمت هم له موږ سره ډېر یاري کوي لګیا ده وکټې د موږ په خوښه ګروپ د موږ په خوښه ده یعنی د موږ د ټیم د مطابق
گروپ نیوزیلند سے ڈیر فون ول کے دس منگ بیو ہو پوسٹن دس کے سپین ٹریک ہم دس نور او دیر امکان ستا سے منگا لیکس شیان نور ہم صحیح سی کہ دے منگا مل رادر بس میں نہ نو سے نور دس وال مسائل ٹیم کے راجوڑ سی نو منگا سیم فائنل تے تک چانسز دے دی او منگا مختلف کنڈیشنوں کے وسلو بکو وسٹن ڈیز لوئی ملک دا مختلف جزیرے لری سلیکٹ دی کنڈیشن دا پارا سم پلاننگ نو سی
پا ورزش کولو لا نشئی موادو زان وساتئی
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د رواني و نئی لوبیزا سپورتي خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مپو له الله سپارم
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
ما هم لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
آزادی رادیو څلور وشتاته